دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو ستړي مشي زانم شبا آشنا تاسو په روانه خبرونه کې د سیمه او نړۍ پاړه رپورټونه هم اورئ خو لمړی په مو کې د سیمه او نړۍ خبرونه ته
السلام علیکم درنو ریدونکو زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت خبرونه ته ساسه پام را اړوم د طالبانو سیمایز چارواکو وویل دي چې پرون د بدخشان د ولایت د راغستان په ولسوالۍ کې د واورې د خویدو له امله 15 کسان رشيوي او 2 کسان نور ټپي شوي دي د باختر دولتي اجانس معلوماتو په اساس دا کسان د راغستان د ولسوالۍ د سروزرو د یو کان کارکونکي وو ولکه چې اوس هم واوروريږي او د سیمې اوسیدونکو د مړو د پیدا کولو هڅه نشي کولای د تیر دورو زرا په دې خو د افغانستان په دوه دیش ولایتونو کې واوروريږي بارانونه پیل شوې دي د ډیرو ولسوالیو لاري د مرکز فیض آباد سره تړل شوې دي تیر ورځ د طالبانو تفاهمنامې وزارت ویل چې د کابل بامیان او غور لاري د واورې د وریدو له عمله بندې دي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي نمائندګۍ یو نامام راستیالي په کابل کې د بشري حقوقو د یو شمیر مبارز خوځ سره کتلې دي د یو نامام راستیالي ویلي دي طالبان مسولیت لري چې په افغانستان کې د ټولو لس لپاره د برابرو بشري حقوقو د تضمین ډاټ ورکړي د دې مجلس یو غډون کونکي ویلي دي چې د ټولو په خزو مطبوعاتو او د بیان په ازادي د محدودیتونو او همداشان د پخوانیو افغان پوځیانو د وجلو په حق له خپل اندیښنې څرګندې کړې دي طالبانو په افغانستان کې تر حاکمیت وروسته ویلي دي چې د افغان مېرمنو حقوق به د اسلامي شریعت سره سم تضمین کی او همدې پخوانی افغان حکومت مامورینو ته عفو اعلان کړی ده خو ځینی خزې اندیښنه لري چې حقوق یې تر پښو لاندې نشي ملګرو ملتونو مخکې هم په افغانستان کې د بشري حقوقو په حق لا اندېښنې خوده وی او ویلی وو د دې لپاره چې د تیرو 12 پرمختګونو خوندې شي باید په دغه هیواد کې بشري حقوقونه د افغانستان د ټولو وګړو عزت او په ځانګړي ډول د خزو او نجونو د کار او تعلیم حق خوندې شي د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا اول مرسیال ملا عبدالغنی برادر ویل دي دوی پریکړه کړې ده چې په خوانی لوړ رتبه چارواکو ته په خپل حکومت کې وندنه ورکوي عبدالغنی برادر د ملي تلویزیون سره په مرکه کې په خوانی چارواکي په غلا قتل او فساد تورن کړی دي او ویل دي نه غوړي چې د کسانو ته په خپل حکومت کې د وندې په ورکولو حکومت بدنام کړي د لوړ رتبه چارواکي په داسې وخت کې دا څرګندونه کړې دي چې د امریکا په ګډون نړیواله ټولنه د طالبانو نغواړي چې یو ټول شموله حکومت جوړ کړي عبدالغنی برادر لواکه د پرځول شوی جمهور رئیس محمد اشرف غنی هغه ادعا هم رد کړ چې ویل دي طالبانو پلان درلود چې د کابل د نیولو نه وروسته دوی ووجني د ملا برادر د مرکه په حق لچه په ډیرو مسایلو غږیدل دي په خوانی او چارواکو تر اوسه څه نه دی ویلي د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیونه اوري پاکستان ویلي دی د افغانستان سره په ګډي پولي باندې کټارو لګول ادامه ولري خاغلی قریشی د جنوري په 3مه په اسلام آباد کې په خبری کانفرنس کې ویلي دی چې هواد د خپل ګټو د خوندیتوب لپاره په یو ورخي زتوګه د افغانستان سره په ګډي پولي د کټارو لګولو کار ته ادامه ورکوي د پاکستان دی ډیپلوماټ د طالبانو د سرحدي قواو د هغه تازه هڅو په حق له خبري کولې چې په تیر هفته کې د کټارو یو برخه ونړوله په همدې ونه کې د طالبانو د دفاع د وزارت یو ویان د یکشن به پورزول پاکستان د ډیورن په کرخي چې د کرخي په دواړو خواو کې دوه قومونه سره ویشي د اغزان تار لګولو هیڅ حق نه لري د کاناډا یوې محکمه ایران د اوکراینی الوتکې د وشتلو په پیښه کې د وژل شو کسانو ځنو کورنۍ ته د 1.5 میلیونه کاناډایی ډالرو یعنی د قریب 3.5 میلیون امریکایي ډالرو د تاوان په ورکولو محکوم کړ د انټریو د ایالت د عالی محکمې رئیس ایدوارد بلوباوا پرون اعلان کړی دی چې د دې الوتکې سقوط یو عمدي او تروریستي اقدام و محکمه د پی ایس 252 ورجول شوی الوتکې په پیښه کې د وژل شو کسانو د شپږو خپلوانو د شکایت په اساس ترسره شو ایران کسه هم هغه وخت په توغندي باندې د الوتکې وشتل رد کړی وو خو وروسته یې ومنله چې د دوی په خبره د انساني خطا له امله د الوتکې وشتل شوی ده او د متحده ایالاتو د نیویارک لوی سارنوالي لیتیا جیمز د مخکینی جمهور رئیس ډانلډ ترامپ زوی او همداشان د هغه لور ایوانکا جلب کړی دی چې په کورنی کاروبار کې د ځینو معلوماتو په حق له پوښتنو ته ځواب وایي. د غجاب د محکمې په اسنادو کې خبر شوی دی میرمن جیمز تیره میاشت په یوې مدني قضیه کې د ښاغلي ترامپ کورنۍ د شاهدۍ ورکولو لپاره جلب کړه. په محکمې کې دا جلب په داسې حال کې څرګندېږي چې د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د تیر کال د دسمبر په میاشت کې راپور ورکړی و چې د نیویارک لوی سارنوالي د مخکینی جمهور رئیس ترامپ نه غوښتي و چې په شخصي توګه د همدې روان جنوري د میاشتې په اوومه ورشي او پوښتنو ته ځواب ووایي. د واشنگټن پوسټ د ورځپاڼې د راپور نه وروسته ترامپ په محکمې کې په لوی سارنوالي حقوقي دعوا وکړه او استدلال کاوه چې جیمز په تحقیقاتو کې چې سیاسي بڼه لري د خپل اساسي حقوقو نه سرغړونې کوي. میرمن جیمز دا تحقیقات په 2019 کال کې په دې شاک پایل کړل چې د ترامپ اورګانایزیشن د بانکونو نه د پور اخیستو لپاره د خپل جایدادونو د ارزښت په حق لا مبالغه کړې ده، خو وروسته یې بیا د لګي مالی ورکولو په خاطر د خپل شتمنۍ ارزښت کم خودل ده. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
د سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل. په موقع د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه ده.
ملا عبدالغنی برادر له نړیوال ټولنې نه غوښتل چې د طالبان اسلامي امارت د پرسمیت وپیژني. ملا برادر د افغانستان د ملي تلویزیون سره په مرکه کې د نړۍ او د سیمه د هیوادونو نه هم غوښتل چې د طالبان اسلامي امارت په اړه د خپل پالیسۍ ته بیا کتنه وکړي. په دې اړه نور تفصیل د امریکا غاک آشنا رادیو د همکار اکرام شینواری پر رپورټ کې اوري.
د طالبانو د اسلامي امارت د رئیس الوزرا لومړي مرسیال ملا عبدالغنی برادر د افغانستان ملي رادیو تلویزیون سره په مرکه کې چې تیر شپه خبره شوه کابل ته د طالبانو د ځواکونو نوتلو پر مهال د پخواني جمهور رئیس محمد اشرف غنی د وژلو د پلان او د نړیوالو لخوا د طالبانو د اسلامي امارت د رسمیت پیژندلو د مسلو په ګډون پیښ شوو مسلو د خپل حکومت دریز څرګند کړی دی. ملا برادر د پخواني جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د غزې ملي امنیت سلاکار حمدالله محب هغه څرګندونې ردي کړې چې هغوی ویلیو کابل ته د نوتلو پر مهال د طالبان د وکولو خغلی غنی د وژلو پلان درلود او د اندی اندیښنو له امله په خونه جمهور رئیس وطن پر خودو ته اړ شو.
کومو وګورو خو په جنایت کې دغه ټول سره یو شی دی، خو هغه ته شی ویني یا دي ناس نه دي، هغه د خلکو سره ملاقاتونه نه کوي، هغه د دنیاوالو سره ملاقاتونه نه کوي. کوم مشکل ورته پیښ شوی دی؟ نه، دا بیا حقیقت نه لري. دا موږ چې خدای پاک د افغانستان تر سره تر پای باندې په دې باندې موافق کړل چې الله پاک یو داسې ښکاره نصرت او مدد وکړي. یوازنی دغه واجه مو چې زموږ امیر المؤمنین یو داسې عفو وکړله که هغه باچا و که ګدا و که هر څوک په دې اداره کې موږ د طرفه ورته عفو، نو موږ به څنګه یا اشرف غنی وژلی یا بمبل وژلی؟ موږ عفو ته ژمن یو.
ملا برادر اخوند شاوخوا پنځه میاشتو تیرېدو وروسته د طالبانو د اسلامي امارت په رسمیت د نه پیژندلو په اړه خبرې وکړې او د نړیوال ټولنې او د سیمې هیوادونو څخه یې وغوښتل چې د افغانستان په اړه دې خپلې پالیسۍ ته بیا کتنه وکړي.
که چیرې ونه پیژندل شي خو بیا موږ دا چې دا د ستونزې به راشي، نیستي به راشي، خو دا نیستي او دا مشکلات یوازې د افغانستان لپاره نه دي، دا بیا هم د ګاونډیانو لپاره دي، هم د دنیاوالو لپاره. دا ډېرې ستونزې زیاتوي، ډېر مشکلات بیا پیدا کوي. نو دوی په دې باندې خپل تجدید نظر وکړي، غوړ دی پروت.
ملا برادر ویل چې طالبان اسلامي امارت د رسمیت پیژندلو لپاره د نړیوال ټولنې ټول شرایط بشپړ کړي او نړیوال ټولنه باید د طالبان حکومت د رسمیت پیژندلو په برخه کې نور ځنډ ونه کړي. ملا برادر ویل چې رسمیت پیژندل نه یوازې د افغانستان اړتیا ده، بلکې د نړیوال ټولنې اړتیا هم ده. د افغانستان د سیاسي چارو شمیر کارپوهان وایي چې د طالبان اسلامي امارت باید د نړیوال ټولنې لخوا د رسمیت پیژندلو لپاره د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د ښځو د کار او تعلیم د حقوقو په برخه کې یو لړ ګامونه پورته کړي او هم خپل حکومت کې اصلاحات راولي. د سیاسي چارو کارپو اسدالله زهیری وایي د طالبانو اسلامي امارت اړتیا لري چې د ټولو اقدامات څخه د نظام د رسمیت پیژندلو لپاره کار واخلي. خو د سیاسي چارو دا کارپو وایي چې د طالبانو اسلامي امارت د رسمیت پیژندلو لپاره په نړیوال ټولنې د فشار راوړلو لپاره هیڅ څه په لاس کې نه لري.
طالبان برای تحت فشار قرار دادن
خغلی زهیری وایي طالبان په نړیوال ټولنې د رسمیت پیژندلو لپاره د فشار راوړلو په برخه کې لازم سیاسي او حقوقي وسایل په لاس کې نه لري. په هر حال که چیرې وضعیت په دې ډول کول دوام وکړي کې دې شي افغانستان لپاره حقوقي او سیاسي پایلې ولري د دې ترڅنګ کول شي په افغانستان کې لوګه او اقتصادي سوزي نور هم زیات شي
مستریش ببخشد
خو د سیاسي چارې بل کار پو امین صداقت د ملا عبدالغنی برادر سرګندونی نړۍ ته یو ډول ګواښ ګڼي او په دې باور دی چې دا سرګندونی به د نظام د رسمیت پیژندلو برخه کې ډیره ګټه ونه لري
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورونه خبري د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي
دا د امریکا غږ آشنا رادیو د تاسو د سیمې او نړۍ په اړه راپورونه اوري د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش اداره وایي چې د طالبانو لخوا د ښځو پر تعلیم او کار کولو بندیز به اقتصادي کړکیچ او لوږه لا پسې زیاته کړي له بلې خوا ایران له طالبانو غوښتي چې ټول شموله حکومت جوړ کړي نور جزئیات پر پورت کې اوري
طالبانو په کابل بیا واکمنیدونه وروسته د سپتمبر په میاشت کې په تعلیمي مرکزونو کې د نجونو او ولکانو د بیلولو امر وکړ. دولتي پوهنتونونه او لیسې د ځوانو نجونو پر مخ وتړلې. همدارنګه ټولې خزینه کارکونکي په کور کې نیولې. د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا د سرمفتش اداره سیګار وایي چې میرمنې په افغانستان کې د کاری قوې څخه باندې 20% برخه جوړوي. سیګار په یو لړ ټویټونو کې لیکلي چې طالبانو د نجونو پر تعلیم محدودیتونه لګولي او د خوځو د چارو وزارت ملغا کړه ده. سیګار زیاتوي
میرمنې له تعلیم کلینیکونو د کارکولو او ګرځیدلو له حق او ازادۍ نه محروم شوې دي. د طالبانو د لارښود لمخې د کور نه د وټلو په وخت باید له خځو سره نارینه وي او د جامو سخت محدودیتونه پر لګول شوې دي.
د امریکا په شمول نړیواله ټولنه له طالبانو نه غواړي چې د میرمنو او لګکو حقونو ته درناوی وکړي. د نجونو او ښځو تعلیم او کارکول په یو لوی بحث بدل شوی دی. ځینې وایي چې طالبان په خله یو څه او په عمل کې بل څه کوي.
نه لیدل کېږي چې ګویا د طالبانو د ښوونې او روزنې وزارت یا د عالي تحصیلاتو وزارت دغه اهتمامات نیولي چې حتی په راتلونکي کال کې هم دوی د ښځو دپاره د کار زمینه او د نجونو دپاره د مکتب او د تحصیل زمینه به مساعد کړي. زه فکر کوم طالبانو کوشش کوي چې هغه سخت دریزي تعذیرات او محدودیتونه بیا هم عملي کړي په خلکو باندې.
لبل خو د ایران حکومت له طالبانو نه غوښتي دي چې ټول شموله حکومت د رامنځته کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایان سعید خطیب زاده نن په تهران کې یوې خبری غونډې ته ویلي چې ایرانی چارواکي د طالبانو په شمول له ټولو افغان خواو سره اړیکې کړي. تهران وایي چې دوی اوس په داسې یو موقف کې نه دي چې د کابل رژیم په رسمیت وپیژني.
مونږ اساساً د رسمیت پیژندلو په ځای کې قرار نه لرو او هیله من یو چې په افغانستان کې حاکم سرپرست پلاوی په داسې یو لوري حرکت وکړي چې د خلکو د غوښتنې او اراده په نظر کې نیولو سره د خپلو اقداماتو لالارې نړیوال شناخت وګټي.
طالبان د اگست په 15مه کابل ته ننوتل. جمهوریت نظام نسکور او د اسلامي امارت سرپرست کابینه اعلان شو. اکثره خلک په دې باور دي چې د طالبانو کابینه ټول شموله نه ده.
بهترین لاردا د چیدا افغانستان د خلکو اعتماد را جلب کی او په اول کې دغه سی او جرګره او مختلفي او وندره او مختلفي چې د افغانستان خلک ورکه اشتراک وکي او په یو ګډ تفاهم سره د افغانستان د راتلونکي د لپاره دغه سی او ترتیب جوړ شي کغه انتخابات وي.
نړیوال ټولنې ویلي تر هغه چې طالبان یو ټول شموله حکومت جوړ نکړي خوځو او اقلیتونو ته پکې ځای ور نکړي او د خوځو انجنونو په شمول د ټولو افغانانو حقونو ته درناوی ونه کړي حکومت به په رسمیت ونه پیژندل شي.
ستاسو غږ په سیاسي اقتصادي ټولنیزو کلتوري او صحي مسایلو ستاسو غږ ستاسو په جواب د افغانستان په وخت هر شپه لس بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه پښتو او دری ګډه خبرونه
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټډیو نه اوري. د ایران او د نړۍ د لوی قدرتونو ترمنځ د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې د نوي کال له رخصتۍ نه وروسته د دوشنبه په ورځ بیا پیل شوې چې ایران د دې خبرو پایلوتا خوشبین دي.
په تهران کې د ایران د بندنوی چارو وزارت وایان سعید خطیبزاده په دې اړه په یو خبری کانفرنس کې د خبرو پر مهال وویل چې دا ځل به د نړیوالو قدرتونو سره د ایران د 2015 کال د اټومي تړون د بیا راژوندي کولو پر سر خبرې شوې وي.
ما امروز در نقطه قرار داریم که
مونږ په داسې یو مرحله کې یو چې د ویانا خبرې به جوړې مرحله ته ورننوځي. نن زموږ پلاوی ویانا ته ځي او غرمه مهال به دوه اړخیزه او څو اړخیزه خبرې پیل شي. د اټومي تړون د خبرو د کوارنیداتور انریکا مورا او د ایران د اټومي مرکشي علي باخري ترمنځ د لومړنیو خبرو وروسته به نور جزئیات ورکړل شي.
که څه هم امریکایي چارواکو په خبرو کې د پرمختګ په اړه د ایران ادعاوې نفي کړي، د ایران د بندنوی چارو وزارت د ایران د اټومي پروګرام پر سر په خبرو کې د لاسته راوړنو په اړه خوشبین دي.
بین ایران
کنن موږ د اټومي پروګرام د راتلونکي په اړه د خبرو اترو یو ګډ متن تر رسیدلې یو. مدې لامل دا دی چې لوی دزوال په دې چې باید خپل ازمي غوښتنو په شاشي کوشوي دي. هغه څه چې موږ یې د ویانا په خبرو کې ګورو هغه د لوی دزوالو خپل غوښتنو په شاتګ دی. دا هم ویل شو چې لوی دزوال په ویانا کې په خبرو کې په دې کوشوي دي چې دوی د اټومي موافقه څخه د باندې له ایران څخه بل شی نشي غوښتلای او یا هم دوی نشي کولای چې دوی له ایران څخه ځنې بندیزونه اوچت او نور پرې پرېږدي.
خطیب زاده د غیر مستقیمو کانالونو او نورو منځګړولو لارې د ایران لخوا د امریکا د متحده ایالاتونو سره د نظرونو او وړاندیزونو د راکړې ورکړې خبر هم ورکړي.
اگر امروز ما متن مشترک
د ایران او د امریکا د متحده ایالاتونو ترمنځ نظریاتو د تبادله لپاره یو ځانګړی کانال موجود دی، د دې لپاره چې د ناسمو انګیرنو مخاوني ولشي، د غچلن پر روخانه ډول تعریف شوی او لیکل شوی دی. خو د وړاندیزونو تبادله پرته له دې چې ولیکل شي په غیر رسمي ډول ترسره کیږي.
په خبرو اترو کې اصلي لانجه د داسې یو میکانیزم پر سر ده چې پر تهران د امریکا بندیزونه لري کړی شي. ایران د داسې یو محسوس میکانیزم چې پر دغه هیواد د امریکا د بندیزونو لري کول یقیني کړي غوښتنه کوي. څارون کې د ایران د معقول غوښتنو د منل کېدو په اړه خوشبین دي.
د ایران حکومت ویلي چې دوی د ایران له خوا د تیلو خرڅول یقیني کول غواړي. دوی یقیني کول غواړي چې د خرڅ شوی تیلو پیسې بیرته ایرانی بانکونو ته راوړل شي. دا بنسټیزې غوښتنې دي. ایران اعظمي غوښتنې نه لري، ایران لږ تر لږه غوښتنې لري. ایران غواړي چې که دوی هوکړې ته ورسیږي دغه هوکړه د ایران لپاره ګټه ولري.
د ایران او د نړۍ د اټومي قدرتونو ترمنځ د ایران د اټومي پروګرام په اړه په داسې حال کې خبرې پیلېږي چې عراقیان د امریکا لخوا د ډرون په یو برید کې د ایرانی جنرال قاسم سلیمانی او د عراقي ملیشو د یو قومندان د وژلو لومړی تلین باندې.
اتصال زموږ استاسي پیوستون خبرونه څېړنې او خبرګونونه موثق معلومات او دقیق جزئیات هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري. ستاسي پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبه تر پنج شنبه د ماښام پر 15 بجو او 10 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
روبوټونه ته ادامه ورکړو. دا کرونا وایروس پنځمه څپه په ټوله نړۍ کې د خپرېدو په حال کې ده. واکسین شوی او نه واکسین شوی کسان په یو شکل په دې وایروس ککړیږي. دا وایروس د نوې بڼې اومیکرون له امله په امریکا کې د نوې کال په شپو او ورځو کې زرګونه پروازونه لغوه شوي دي. بلخوا د امریکا د دفاع وزیر لاید آسټن د یکشنبې په ورځ وویل چې په کرونا اخته شوی دی. دا خبر نور جزئیات د خپل همکار سمیع الله جلال زین اورو.
د نوی کال په ورځ په امریکا متحده ایالاتونو کې چې باندې 9200 کورنۍ او نړیوال پروازونه د بدی هوا او د کورونا وایروس د اومیکرون بڼې په پیښو کې د زیاتوالي له امله لغوه او یا هم ځنډیدل. د پروازونو د څار د وپاڼو په حواله تر یک شنبه ورځې پورې 2200 پروازونه هم له ورته برخلیک سره مخ وو او د شیکاګو په یو هوایي ډګر کې ګڼه ګوڼه زیاته وه.
کله چې مې تیر کال سفر کاوه دلته هیڅوک نه وو چې یو څه ویرونکي وو. بران اوس خوشاله کیږم چې خلک وینم، خدا ډیر خلک دي.
کله چې د کورونا وایروس او میکرون شکل پیدا شو نو لږ داسې ښکارېده چې شدید ناروغۍ رامنځته کړي. خو د جمهور رئیس جو بایدن جګ پوړي صحي سلاکار ډاکټر انتني فاوچي خبرداری ورکړ چې د وایروس د عفونت ناڅاپي علائم کولی شي د صحي برخې ټول سیستم له تهدید سره مخ کړي.
حتی که تاسو د ناروغۍ د شدت لږ علائم هم ولرئ، خو کله چې ډېر خلک ککړ کیږي نو له دې عمله تاسو وینئ چې ګڼ شمېر خلک په روغتونونو کې بستري کیږي او همدا دلیل دی چې موږ د روغتونونو پر سیستم د فشار له امله اندېښمن یو.
په داسې حال کې چې نن په امریکا کې خوندې خلاصيږي د ډاکټر فاوچی پیغام روښانه دی.
لامین دا پلرونو څخه غواړو چې لطفاً د خپل ماشومان په واکسین کولو کې غور وکړي. په خوندزي کې ماسک واغوندي کله چې ماشومان ککړ کیږي او په خوندزي کې یاست په منظم شکل تستونه وکړي. زه فکر کوم د دغه ټول اقداماتو په کولو سره دا به خوندي وي چې ماشومان بیرته خوندزي ته ولاړ شي.
د نیویارک نوی خاروال اریک ادمز چې د شنبه په ورځ لوړ وکړه ای بی سی ته ویلي دی چې د امریکا لوی خار د خوندزي بیا فایل ته چمتو دی.
موږ به د تستونو په واسطه خوندي چاپیریال رامنځته کړو. هغه ماشومان به مشخص کړو چې په وایروس ککړ شوي. هغوی به له محیط څخه لرې کړو. شمېریا واقعیتونه دا ښکاره کوي که یو ماشوم په یو ټولګي کې په وایروس ککړ شي، دا په دې معنی ده چې ټول ټولګی ککړ شوی دی.
ادمز په داسې حال کې د نیویارک د نوي ښاروال په توګه کار پیلوي چې په هغه ښار کې د کورونا او میکرون بڼې پیښې د پام وړ زیاتې شوې دي. ول دې سره سره ښوونځي نن دوشنبه په ټول امریکا کې خلاص شوي دي. سمیع الله جلالزای د امریکا غږ.
اتصال زموږ استاسي پيوستون خبرونه چیرنی او خبرګونونه موثق معلومات او دقیق جزئیات هغه کورنۍ نړیواله او سیمهیزه مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري ستاسي پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبه تر پنجشنبه د مخام پر 15 بجو او 10 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. په متحده ایالاتو کې د کووډ 19 وایرس ډېرې ستونزې رامنځته کړې. یوه لویه ستونزه د اکمالاتو لړۍ ده چې سخته ټکنۍ شوې ده او د لارې د چلوونکو کمی اړونده ستونزه ګڼل کېږي. فامو کوي رپورټ ته
د لارۍ ډریوران جگماش او د نتافړ کاری ساتونو ته اړتیا لري. دا ډول اعلانونه اوس په متحده ایالاتو کې ډېر عام شوي دي چېرته چې د هیواد او یا پیسد توکي د لاریو د ډریورانو په واسطه د هیواد هرې خواته انتقالیږي. د سیمه ایزو لارۍ چلوونکو د اتحادیې په وینا د هیواد په کچه 80,000 لارۍ چلوونکو ته د کار زمینه مساعده شوې ده. یوري شالیک لشپاړسو کلونو را په دې خوا د لارۍ چلولو په یوه کمپنۍ کې د لوجستیک په برخه کې کار کوي. هغه وایي چې د وبا سره د هغوی کارونه د ستونزو سره مخامخ شوي دي.
په متحده ایالاتونو کې د لارۍ د ډریورانو د عمر اوسط 40 کاله دی او په 80 کلنۍ کې بیا تقاعد کیږي. نو نوی ځوان چلوونکي ډیر کم دي.
شالیک په شیکاګو کې د لاریو د لیکدولو شرکت لري او شاوخوا 150 موټر چلوونکي او د لاریو خوندان د اغلا لپاره کار کوي. هغه وايي په تیرو دوه کلونو کې د لوجستیک په برخه کې د هغه د کمپنۍ کاروبار کې زیاتوالی راغلی دی. ځکه اوس ډیر امریکایان د آنلاین لارې توکي رانیسي، مګر د بارولو صنعت په ټوله نړۍ کې یو ډول دی او دومره تغییر پکې نه دی راغلی.
په دوامدار توګه 40% کاروبار کم شوی دی. دا په دې معنی ده چې موږ خپل ډریورانو ته د لیک د وخستلو وخت ټاکو او بیا موږ هغوی ته د کار په معادل کې معاش ورکوو. یعنی هر څومره چې ډیر کار وکړي په هماغه اندازه زیاتې پیسې ورکوو.
د لاري چلوونکو کاری وخت په ځانګړو معیارونو سره برابرېږي. یعنی هغوی نشي کولای چې په ورځ کې له 12 ساعتونو څخه ډیر کار وکړي. دوی باید په بیړه توکي خپل ځایونو ته ورسوي او بیرته راواخلي. کدا سو ونشي نو هغوی خپل کاری ورځ له لاسه ورکوي.
ډیر
د سرخوږی کار دی. ورته په ټیټه سترګه کتل کیږي. ډیری ورته باید احترام وشي او ورسره به احترامي ونشي.
په منځنی ډول په امریکا کې لارې چلوونکي په سات کې $25 کار کوي. نو دا د حیرانتیا خبره نه ده. ډیر خلک غواړي چې دا دنده تر سره کړي، خو ډیر ژر یې بیرته خوشی کوي او نه غواړي په دې دنده کې ډیر پاتې شي.
په امریکا کې یو احصایا د خې چې هر کال په دې هیواد کې د لاروي کمپنۍ کاملا یو نوی ټیم لري. دا په دې معنی ده هغه ډریور چې د جنوري په میاشت کې کار پیلوي د کال تر پایه پورې به د دې کمپنۍ سره نور کار ونه کړي. نو د دې کمپنۍ مالکین د دې هڅه کوي چې د خپلو کارکوونکو سره داسې سلوک اختیار کړي چې هغوی ورسره پاتې شي.
د بایدن اداره هیله لري چې د موټر چلوونکو لپاره د نویو روزنیزو پروګرامونو په پرانستلو سره د لاریو چلوونکو کمښت کم کړي. د مثال په توګه هغه پروګرامونه چې په خاني پوځي کارکونکو کې وګماري، خو کارپوهان وایي چې دا ډول هڅول به سخت ستونزمن کار وي ترڅو خلک دې کار ته مخه کړي. هغه کمپنۍ چې په خصوصي ډول کار کوي دا کار به ورته ستونزمن وي. د میتری هانټوک د دیارو سکلنو را په دې خوا د لاریو چلوونکو په توګه کار کوي. هغه وایي
یا پرڅوي سمسا
زخپل خصوصي کمپني لرم زخپل لاري لرم د نورو کلونو په پرتله زمي اوس د کار نه ډیر راضی یم یوازې تیر کال می ډیره ګټه وکړه کوم چې په یو لسیزه کې می نه وکړې
کار په هان په دې باور دي چې پراتونکو څو کلونو کې به د موټرو او لارو لپاره د مایکرو چیپونو کمښت لا هم دوام ولري نو دا په دې معنا ده چې پراتونکو کې به د موټرونو قیمتونه لا نور هم جګ شي.
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنوریدونکو د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه په نو څپو خبريږي په منځني صفه 1.2.0 په لاندو صفو 1.5.0 او 902.0 د امریکا جغ آشنا رادیو اوریدلی سي.
رپورټونه ته ادامه ورکړو. په سرالیا کې د اقلیم د بدلون او ځنګلونو وهلو له کبله د یوې مشهورې حشرې نسل کم شوی. د امریکا خبریال فل مرسر د سیدنی نه په دې باب رپورټ را لګلی.
او طبي منابعو د ساتنې فعالین وایي چې په دې هیواد کې د اقلیم د بدلون، ځنګلونو د وهلو او د حشرو د وجلو لپاره د کیمیاوي موادو نه د کار اخیستلو له کبله د دې هیواد تر ټولو د مشهورې حشرې نسل په مخ په کمیدو دی. د حشره چې یو ډول پتنګ دی او بګنګ نومېږي په خوا د نور نړۍ په پرتله په استرالیا کې ډېر وو، خو په دې تیر څو کالونو کې نسل مخ په کمیدو دی. د طبیعت د خوندي ساتنې نړیوال اتحادیې چې یو مشهور علمي ټولنه ده وایي چې اوس د دې حشره نسل په ورکیدو دی او د خطر سره مخ دی. د بګنګ په نامه د پتنګانو اصلي ځای استرالیا دی او د استرالیا په ختیځه برخه کې د دې پتنګانو د یو ځای نه بل ځای ته ورتګ خورا ښکلی ننداره جوړوي. ساينس پوهان وایي چې د پتنګان د ځمکې او ستورو د مکناتیسي ساحو د لارې د یو ځای نه بل ځای ته حرکت کوي او خپل لار پیدا کوي. دغه پتنګان د اوړي په ګرمۍ کې د کوینزلند د غرونو نه د وکټوريا په سمسو او غارونو کې د پټېدو لپاره تقریبا 1000 کیلومتره مزل کوي. یو وخت داسې اټکل کېده چې د وکټوريا په همدې سمسو کې په هر یو متر مربع سیمه کې سبان دي ول زر دغه پتنګان اوسېدل. خو په استرالیا کې جیس ابراهام چې د طبیعت د ساتنې لپاره فعالیتونه کوي وایي اوس د بګان نسل د سقوط سره مخ دی. هغه وایي
It's a dramatic decline and this population crash has been caused by climate change fueled extreme drought in their breeding grounds.
نسل خورا کم شوې ده. د دوی د نسل د کمیدو دلیل شدیده وچکالی ده چې د اقلیم د بدلون له کبله پیدا شوې ده. هم دا وجه ده چې د کوینزلند په غربي برخه کې د غاشره اوس ډیره لګیدل کیږي. بل دلیل په دې تیر سو کلونو کې د ځنګلونو وهل او د حشرو د وجلو لپاره د کیمیاوي موادو نه کار اخیستل دي. دا مسله باید د اندېښنې وړ وي ځکه چې د دې حشراتو د نسل ورکیدل نږدې شوی. په نړۍ کې د دې حشرې په میلیونونو ډولونه د ورکیدو د خطر سره مخ دي او د دې حشرو نسل زموږ د سترګو په وړاندې لمنځي. د بګان په نامه د پتنګانو د حکومتو په نورو ډولونو هم اغیز کړي ځکه چې هم دا پتنګان د ډیرو حیواناتو لپاره چې ژوند یې د خطر سره مخ دي خوړو. د پیګمی پوسم په نامه حشره چې اوسې نسل په ورکیدو دی داسې اټکل کیږي چې اوس مهال تقریبا 2000 دانې د استرالیا په ځنګلونو کې ژوند کوي.
درنو اوریدونکو په موخه د خبرونو لاندېسته
د طالبانو سیمایز چارواکو ویلي دي چې پروند په بدخشان د ولایت د راغستان په ولسوالۍ کې د واورې د پیدو له عمله 15 کسان رشيوي او 2 کسان نور ټپي شوي دي. د تیر دورو د راپدي خو د افغانستان په 2 ولایتونو کې واره وريږي بارانونه پیل شوي دي. د ډیرو ولسوالیو لارې د مرکز فیض آباد سره تړل شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي نمائندګۍ یونما مرستیالي په کابل کې د بشري حقوقو د یو شمیر مبارز خوځ سره کتلې دي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا اول مرسیال ملا عبدالغنی برادر ویل دي دوی پریکړه کړې ده چې په خوانی لوړ رتبه چارواکو ته په خپل حکومت کې وندنه ورکوي. عبدالغنی برادر د ملي تلویزیون سره په مرکه کې په خوانی چارواکي په غلا، قتل او فساد تورن کړی دي او ویل دي نه غوړي چې د کسانو ته په خپل حکومت کې د ونډې پاور کولو حکومت بدنام کړي. پاکستان ویل دي د افغانستان سره په ګډي پولي باندې کټارو لګول ادامه ولري. خاغلی قریشی د جنوري په 3مه په اسلام آباد کې په خبری کانفرنس کې ویل دي چې هواد د خپل ګټو د خوندیتوب لپاره په یو ورخیزه توګه د افغانستان سره په ګډي پولي د کټارو لګول کارته ادامه ورکوي. د کاناډا یوې محکمې ایران د اوکراینی الوتکې د ویشتلو په پیښه کې د وژل شوو کسانو ځنو کورنیو ته د 1,000,000 کاناډایي ډالرو یعنی د قریب 340,000,000 امریکایي ډالرو د تاوان په ورکولو محکوم کړ. او د متحده ایالاتو د نیویارک لوی سارانوالی لیتیا جیمز د مخکینی جمهور رئیس ډونالد ترامپ زوی او همداشان د هغه لور ایوانکا جلب کړی دی چې په کورنی کاروبار کې د ځینو معلوماتو په حق له پوښتنو ته ځواب ووایي.
درنو اوریدونکو، خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا، خدای مرسته.